دوستانو ستړي مشهې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه ستاسو د خوقي سندرو او همدارنګه ستاسو پیغامونو ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې خبرونه لرو، په مکرې د دې سات خبرونو ته شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي د شنبه د ورځې راهیسې د فاریاب، بلخ او کندوز په ولایتونو کې شپږ دېرش وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د بادغیس ولایتي چارواکو هغه رپوټونه رد کړل چې ګوندې د دې ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې په لسګونو امنیتي سرتیري د طالبانو لخوا اسیر شوي دي. او هغه اتویش کلن استرالیایی چې په نیوزیلند کې پر دوو جمعتونو په بریدونو تورن دی د محکمې لخوا ورکړل شوی وکیل نه دی منلی او ویلي غواړي په خپل وکالت وکړي. دا افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي د شنبه د ورځې راهیسې د فاریاب، بلخ او کندوز په ولایتونو کې شپږ دېرش وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې. د 209 شاهین قول اردو مطبوعاتي دفتر نن سهار په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د فاریاب په قیصار ولسوالۍ کې په څو کلو کې د عملیاتو پر مهال یولس وسلوال وژلي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې د بلخ ولایت دولت آباد ولسوالۍ کې دوه تنه وسلوال وژلي او د همدې ولایت په بلخ ولسوالۍ کې څو کلي له وسلوالو پاک کړي. دا شاهین کلی اردو خبر پاڼه همدارنګه وایي چې د کندوز د چاردرې ولسوالۍ په خانم کلی کې د پوځي عملیاتو پر مهال یولس وسلوال طالبان وژلي، دوه تنه یې ټپیان کړي او د طالبانو د یو سیمه ییز قمندان ملا محمد یوسف په شمول یې اته تنه نیولي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان په شمال کې د ملي اردو د دې ادعاو په اړه کومه تبصره نه ده کړې او په خپلواکه توګه هم د دې ادعاو سپیناوی ستونزمن دی. چارواکي وایي په بادغیس ولایت کې د یوې اونۍ د جګړې په نتیجه کې د دولت تر څلوېښتو زیات مخالف وسلوال وژل شوي. د بادغیس د والي ویان جمشید شهابي پرون ناوخت ازادي راډیو ته وویل په دې جګړه کې افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
تېر یوه اونۍ کې پنځلس تنه شهیدان لرو او شل تنو په شاوخوا کې ټپیان لرو. د وسلوالو مخالفینو څلوېښت تنه وژل شوي. نو پراکنده وتې توپرک جګړې شته دی او ولس ته ډاډ ورکوو چې ډېر ژر به د امنیتي ستونزه په بالامرغاب کې له منځه لاړ شي.
نوموړي همدارنګه هغه رپوټونه رد کړل چې ګوندې په لسګونو سرتیري د وسلوالو طالبانو لخوا اسیران شوي دي. هغه وویل تر سلو زیات امنیتي سرتیري د ترکمنستان هیواد ته اوښتي دي او ټاکل شوي چې د تورغونډۍ له لارې بېرته افغانستان ته ستانه شي. د ولایتي شورا ځینې غړي بیا وایي چې په بالامرغاب کې له دولسو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. د دې شورا یو غړي فرید اخیزي ویلي د وژل شوو سرتیرو شمېر تر سلو اوړي. وسلوالو طالبانو په بالامرغاب کې د لسګونو سرتیرو او پولیسو د نیول کېدو ادعا هم کړې ده. دا کندهار والی وایي د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د وروستۍ حملې تحقیقات پیل شوي. د شنبې په ماښام د ارغنداب ولسوالۍ په ګل کلاچي سیمه کې په یوه بومي چاودنه کې د کندهار د امن نظم د پولیسو قمندان سمری خان وژل شو. په نښته کې د هغې درې ساتونکي او یو قومي مشر هم وژل شوي. د کندهار والی حیات الله حیات پرون خبریالانو ته وویل د پیښې تحقیقات کوي او د دا ډول نورو پیښو د مخنیوي لپاره به لازم تدابیر ونیول شي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی. پنځه څلوېښت کلن قمندان زمری د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اصلي اوسېدونکی و چې د دې ولسوالۍ د امنیي قمندان په توګه یې هم دنده ترسره کړې وه. نن په افغانستان کې د خبریالانو ملي ورځ لمانځل کیږي. په دې اړه په کابل ولایتونو کې د غونډو پر مهال د خبریالانو او رسنیو د فعالیت پر اهمیت خبرې کیږي. د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی عمومي مشر مجیب خلوتګر پرون ازادي راډیو ته وویل خبریالان په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې لمانځي چې د ځینو هم مسلکانو وینې لا هم نه دي وچې شوي. د حکومت کابینې د کب د میاشتې په څوارلسمه نیټه په خپله غونډه کې پریکړه وکړه چې د کب اوویشتمه به د خبریالانو د ورځې په نوم ونوموي. د دې پریکړې هدف د خبریالانو د هڅو او قربانیو قدردانۍ ښودل شوی دی. ویل شوي دي چې په 2013 کال کې افغانستان د خبریالانو لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد و. له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. هغه اتویش کلن استرالیا چې په نیوزیلند کې پر دوو جمعتونو په بریدونو تورن دی د محکمې لخوا ورکړل شوی وکیل نه دی منلی او غواړي چې په خپل وکالت وکړي. مدافع وکیل ریچارد پیټرز چې د محکمې په ابتدایي غونډه کې د تورن برینټون ټارنټ استازیتوب کاوه نن فرانسې خبري اژانس ته وویل دې سړي داسې ښودلی چې مدافع وکیل نه غواړي. پیټرز زیاته کړې نوموړی د داسې چا په څیر نه ښکاري چې رواني ستونزه دې ولري. داسې ښکاري هغه څه چې روان دي نوموړی پرې پوهیږي. د تېرې جمعې په ورځ په نیوزیلند په کرایسټ چرچ ښار کې وطن پر دو جمعتونو ډزې وکړې چې 50 کسان یې ووژل او 30 تنه نورې ټپیان کړل. په عین حال کې په نیوزیلینډ کې یو بل 30 کلن سړی په دې تورن دی چې د النور په جومات کې د ډزو او وژنو ویډیو په ژوندۍ بڼه خپره کړې ده. د دې کس نوم نه دی یاد شوی خو ویل شوي چې ضمانت یې نه دی منل شوی او د اپریل په 8 نیټه به بیا محکمې ته حاضر کړی شي. ټاکل شوی ده چې کاناډا به په اوکراین کې د خپل روزنیز ماموریت تمدید اعلان وکړي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د یوې باخبره سرچینې په حواله رپورټ ورکړی. دې سرچینې ویلي د کاناډا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران کریسټینا فرلند او هارجیت ساجن به نن له غرمې وروسته په دې اړه په یوه خبري غونډه کې څرګندونې وکړي. په اوکراین کې د کاناډا روزنیز ماموریت 200 غړي لري. رویټرز خبري اژانس دې سرچینې له قبله زیاته کړې د دې امکان نشته چې کاناډا د اوکراین ته اضافي روزونکي واسط. دا کاناډا د دفاع وزارت ویان په اوکراین کې د دې هیواد د روزنیز ماموریت د تمدید په اړه له تفسیر کولو ډډه کړې. کاناډا د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې خپل پوځي روزونکي اوکراین ته واستول او ټاکل شوی و چې د رواني مارچ میاشتې په وروستیو کې له دې هیواد څخه ووسی. خو اوس پوځي او سیاسي سرچینې وایي د اوکراین او روسیې ترمنځ سترنګلتیا دوام ته په پام اړتیا ده چې دا ماموریت تمدید شي. دا امریکا دفاع وزارت د یوې امریکایي ورځپاڼې هغه رپورټ رد کړی چې وایي متحده ایالات پلان لري په سوریه کې خپل زر تنه سرتیري پرېږدي. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد تېره ورځ ناوخته وویل هغه ادعاوي چې په سوریه کې د زر تنه امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه په یوې ورځپاڼه کې راپورته شوي حقیقت نه لري. نوموړي زیاته کړه له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په هغه پلان کې چې د فبروري په میاشت کې اعلان شو کوم بدلون نه دی راغلی. د فبروري په میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل له سوریې څخه به دغلته ټول 2000 امریکایي سرتیري وباسي. تاسو لاسادې رډیونه خبرونه اورئ. ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د کریمیا سیمې ته سفر وکړي. دا به د هغه څه په 15 کلیزه کې برخه واخلي چې مسکو له روسیې سره د تور سمندرګي د دې ټاپو وزمې یو ځای کېدل ګڼي. کرملن پرون وویل پوتین به کریمیا ټاپو وزمې او بیا د هغې بندري ښار ته ورشي چې له روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدو د 15 کلیزې په مراسمو کې برخه واخلي. خو کیف او لویدیز هیوادونه له روسیې سره د کریمیا یو ځای کېدل غیر قانوني بولي. دا مسله د دې سبب شوه چې په 2014 میلادي کال کې د امریکا او اروپا لخوا په روسیې او د روسیې په ځینو اشخاصو او شرکتونو بندیزونه ولګیږي. او د سربیا ولسمشر ژمنه کړې چې په خپل ټول هیواد کې به د قانون او امن نظم دفاع وکړي. وړم ورځ د اپوزیسیون ملاتړو د دولتي ټلویزیون پر ودانۍ یرغل ورور او د لنډ شپې لپاره یې ونیوله. دوی د هغه څه له کبله مظاهره وکړه چې دوی استبدادي واکمني او د دولتي رسنیو لخوا د دوی د مظاهرو په اړه مغرضانه نشرات وبلل. دوستانو خبرونه ملاساده راډیونه واوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونې زیاته برخه ستاسو د خوښې سندرو او پیغامونو ته ځانګړې شوې. خو مخکې تر هغې څو رپورټونه لرو. د هلمند مدني فعالان وایي که د کجکي تر لشکرګاه د برېښنا د لاین د شبکې په پروژه کې د فساد مخه ونیول شي دولتي ادارې به بندې کړي. ویل کېږي د برېښنا د هغه مزي کیفیت خراب دی چې د کجکي برېښنا کندهار او لشکرګاه ښارونو ته رسوي. ویل کېږي په دې پروژه کې ځینو خلکو درغلي کړې ده او دا د دې سبب شوی چې د دغه مزي کیفیت خراب شي. د هلمند د برېښنا ریاست وایي که څه هم د پایو یا ستنو یا د پروژه 50 میلیونه امریکایي ډالر ارزښت لري خو د مزي کیفیت دومره خراب دی چې د 40 دقیقو دپاره د 15 میګاواټو برېښنا د لیږد توان نه لري. دا چې د هلمند والي په دې اړه څه ویلي په دې رپورټ کې اورو. زموږ همکار الیاس تایی راستولی.
په لشکرګاه کې د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مسولین او د ښار یو شمېر اوسېدونکي د غلو او فاسدونو په ضد شعارونه ورکوي. دوی د مرکزي حکومت نه د کجکي د برېښنا په برخه کې د هغه پروژې په چارو کې د مداخلې غوښتنه کوي چې ویل کېږي کارونه یې بې کیفیته دي او په نږدې ورځو کې امکان لري ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د هلمند مدني فعالین وایي د 50 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د هغه پایو او لنی شبکې کارونه او وسایل بې کیفیته دي چې د کجکي برېښنا کندهار او لشکرګاه ښارونو ته لېږدوي. مدني فعال عبدالحق ځواکمن او عبدالولي پتیال ویل که د لین او پایو د کیفیت د معلومولو دپاره ځانګړی هیئت ونه ټاکل شي او بې کیفیته پروژه تسلیم شي دولتي ادارې به وتړي.
او دا دومره ستر فساد المنجان ته د زغم نه دی د دې حساب موږ واړو او دا به نننې اوله مظاهره یې موږ به دې مظاهرو ته تر هغه وخته پورې دوام ورکو تر څو چې باکیفیته لین او هغه لین راکش سي چې ظرفیت ولري که چیرې داسې لین دغه لین ته پاتې سي په دې اړه موږ چپ نسو پاتې کېدلی.
دا ډېر غټ اختلاس سوی دی او دلته دغه پیسې چې یو لکو څو زره ډالر پر هرې پایې تر لینه پورې مصرفېږي دا ټوله په غلا سوي دا پیسې په دې کې شاید وزیرانو پورې خلک لاس ولري. زموږ پر دولت دا غږ دی که چیرې په ضرب د یوې میاشتې کې بیرته دا لین تبدیل نه ځو موږ بې پایه ورچپه کړو نه پرېږدو په هېڅ صورت موږ ته دا د منلو وړ نه دی.
د برښنا شرکت د دغه لویې پروژې په اړه د هلمند د برښنا د ریاست مسؤلین ډېر معلومات د رسنیو سره نه شریکوي. د هلمند د برښنا رئیس انجینر نصرت الله کانی وایي د پروژې د ناسم کیفیت په اړه د حکومتي مسؤلینو تر څنګ د خلکو او مدني فعالینو شکایت تر مرکزي حکومت او برښنا شرکت پورې رسولی دی. د لاریون ګډون کوونکو په مرکز کابل کې د برښنا او قراردادي شرکتونو پر مسؤلینو هم تور پر کړ چې په دې اختلاس کې په ګډه لاس لري او غواړي یا د لویو پروژه په ناسم کیفیت تطبیق او بیا تسلیم کړي. مدني فعالینو وویل د لین هغه شبکه چې د سلو راتلونکو کلونو لپاره جوړیږي اوس د ناسم کیفیت له امله د شلو دقیقو برښنا لیږد توان نه لري.
1500 غله په مرکزو داخل کې ورته ناست دي چې څه رقم د هلمندیانو حق حقوق تر پښو لاندې کې او څه رقم د خپل ماینې دپاره دلته یو څه پیسې پیدا کړي او خپل اولادو ته خپل په اولادو یې وخوري. زموږ د هلمندي ولس د خوارو د کونډې حق ویتیم حق دوی په خپلو ماینوګانو باندې وخوري نالکتي پر دغسې مفسدینو باندې.
د هلمند والي چې دامګړی د برښنا او جوړونکي شرکت څخه د پروژې د تسلیم چارې ځنډولې دي وایي تر هغو چې تضمین ورنه کول سي یا د لین شبکه د سره اصلاح او نوې نسي حاضر نه دی چې هغه تسلیم کړي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل دا یوازې لین نه دی چې د ناسم کیفیت له امله برښنا نه سي لېږدولی بلکې لسګونه نوې پایې په هغو سیمو کې نه دي لګول سوي چې د حکومت په ولکه کې نه دي.
هلمند د برښنا هیئتانو همدارنګه د شرکت هیئتانو تقریبا څو ځلې دا لین وتړل چې تاسو ټول شاهدان وئ د لسو دقو دپاره راتلل او بیرته قطع کېده. متاسفانه دغه کله چې لوډ پې خوش کېده نه فولادي سیمه دغه درلود مقاومت او نه هم المونیمي. نو ما هغه په خاطر موږ بیرته دا موضوع رد کړه او موږ ویلې چې تر څو چې د قرارداد مطابق موږ ته ټول پروژه په مکمل ډول تسلیم نشي د هلمند ولایت د دې د تسلیمېدو دغه نه لري او نه یې تسلیمۍ. نو فعلا دپاره چې برق کوم راغلی هغه په زوړ لین بیرته هم برق ته
ولي وویل اوس مهال د نوې شبکې او لین پر ځای په پخواني لین کې چې د نږدې 2 کلونو زوړ دی د لشکرګاه او کندهار ښارونو برښنا د لیږ چارې پیل کړي دي چې ښه روانې دي. څه کم یو کال کېږي چې د کجکي د برښنا د فابریکې دریم توربین هم تړل سوی دی او د اوبو د بند د ذخیرې د پراخوالي دپاره په کجکي کې د دوهم پاس کارونه هم پیل سوي دي خو که بشپړ سي د برښنا ظرفیت او تولید 100 میګاواټه ته پورته کېږي چې اوسنی نوی او پخوانی زوړ لین یې د لیږ توان نه لري. د برښنا شرکت د مسؤلینو تر څنګ مې د هغه کسانو سره چې دامګړی د پایو او لین د تړلو مسؤلیت په غاړه لري د خبرو ډیر هڅه وکړه خو د ډیرو اړیکو سره سره بیا هم بریالی نه سوم. امید لستی د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو په همدې سره د موسیقي خبرونې ته رسیږو خو مخکې له دې نه چې د موسیقي خبرونه دروابرو راځي دا به واورو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کومو مسلو تبصرې او لیکنې کړي. اجمل تورمان ورته کتنه کوي ورپسې ستاسو د خوښو کړو سندرو او ستاسو د پیغامونو خبرونه مه هیروئ.
د کابل چاپ ورځپاڼو په نننیو ګڼو کې کوم موضوعات راغلي دي؟ ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي په داسې حال کې چې لا تر اوسه نه ده افشا شوی چې په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ په کومو موضوعاتو جوړجاړی او هوکړه شوې. ویل کېږي چې د سولې خبرې به روانې وي او خلیلزاد به هڅه وکړي چې په راروانو خبرو کې طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېنوي. خو ورځپاڼه لیکي چې په داسې وضعیت کې د افغانستان او امریکا په اړیکو کې ستونزې پیدا شوي او یاد حالت ولسمشر ټرمپ دې ته اړ کړ چې په پنټاګون کې د تړلو دروازو ترشا ل خپل ټیم سره د دغه هیواد په اړه خبرې وکړي. په سر مقاله کې د خلیلزاد د ټویټ ته هم اشاره شوې چې امریکا او ناټو بل افغانستان